کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې خرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 ته په اوریدل شي د ازادي رادیو لپاره یو سټوډیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلای کوم و ابرې چې د کابل دولس جرګې د انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر لیوي اونې ځن وروسته نن بیا پیل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز به وابورئ چې پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیست کې د هېواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد موریدوف سره خبرې کړې دي. د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولی ته وړاندې کړې دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای په ستراسبورګ کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړې دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد موریدوف سره خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړې دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد له ازبکستان او ترکمنستان ته تللی چیرې چې هغه له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنا ای جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي خپل ورستۍ سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمې ته پیل کړی چې تر اوسه یې پاترس کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمده چې د دسمبر تر 30 نیټې پورې د نوموړي د سفر یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته دوام وکړي. د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولی ته وړاندې کوي. په دې لیست کې چې پرون د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل وی پاڼې خپور کړ، حضرت الله زادای، شفیق الله شفاق، محمد شهزاد، گلبدین نائب، سید شیرزاد، ظاهر خان، قیس احمد او کریم جنت شامل دي. د هند کرکټ په غوره لیګ کې لدې مخکې درې افغان لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان لوبې کړې چې دوی درې واړه ورته مخه په خپلو ټیمونو کې بیا شامل شوي دي. د هند کرکټ غوره لیګ د نړۍ یو له معتبره تجارتي لیګونو شمېرل کېږي چې نړیوالو ته د افغان لوبغاړو په ورپېژندلو کې مرسته کړې ده. د ننګرهار په ګډون په یو لس ولایتونو کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې پلي کېږي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژې د آسیا پراختیایي بانک له لورې د کرنې او مالدارۍ وزارت سره په همغږۍ ترسره کېږي. د دې پروژې هدف د بڼوالۍ د ځنځیروي ارزښت د زیربناوو اسانتیاوو شوالی او د محصولاتو د صادراتو پراختیا ښودل شوې ده. سمو شغله زده رادیو ری. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په ستراسبورګ ښار کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړې دي. پېښه پرون شپه په ستراسبورګ کې د کرسمس په یو بازار کې شوه ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر ویلي چې پولیس د بریدګر په لټه کې دي ځکه چې بریدګر وروسته له سیمې تښتېدلی دی. پولیسو له مخکې د بریدګر د جرمي سابقې په اړه معلومات درلودل. هر کال سلګونه زره سیلانیان د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ ښار د کرسمس له بازاره لیدنه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ای پاکستان د غو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې له مذهبي ازادیو سرغړاوي کوي. خو پاکستان دغه پېښه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبه په ورځ وویل چې پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیات اندېښنه موجوده ده. د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغه دي چې تېر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي لیست کې شامل کړی وو. ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تازه اعلان په دې معنی دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کېږي. د بشري حقونو مدافع ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو، عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د پاکستان سره په څنګ کې چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او اریتریا نور هغه هیوادونه دي چې د مذهبي ازادیو د سرغړاوي په تور لیست کې شامل دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي مدافع وکیل مایکل کوهین بنن محکوم کړای سي. کوهین ډیر وخت د ټرمپ وکالت کړی دی. نوموړی د ټاکس، بانکي چلول او مالی جرایمو په جرم په خاطر مجرم پیژندل شوی چې تر ډیره به په خپل ولسمشر ټرمپ هم پکې راشکیل کړي. یو امریکایي قاضي بنن د ورځې په اوږدو کې پریکړه وکړه چې د مایکل کوهین په اړه نرمښت اختیاروي که کلونه بند ته اچوي. په کوهین دا تور هم دی چې له روسیې سره یې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوانیو تجارتونو په اړه کانګرس ته درواغ ویلي. څارنوالانو چې د کوهین د بندي کولو غوښتنه کړې ویلي چې دی له پلټونکو سره په همکارۍ کې هم پاتې راغلی دی. اخو د امریکا د ملي امنیت لومړني سلاکار مایکل فلین وکیلانو له قاضي غوښتي چې د فدرال اجنټانو په اړه په پریکړه کې له نرمښت څخه کار واخلي. د خبرونو پای.
له فرې بازار مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو له وروستي جنجال وروسته د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
نن وروسته د اوو ورځو څخه رایو شمیرنه بیرته د کابل رایو شمیرنه بیرته پیل شوه.
د حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کېږي.
خوارای عزیز و علمای کرام و نمایندگان جامعه مدنی اطمینان بدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات.
ده هلمند چارواکی وایي په دې ولایت کې د طالبانو نظامی شورا له منځه وړې ده.
جمن په دې یو میاشت کې د باباجي در عملیات او ټولو کې په دې نتیجه کې 251 تنه طالبان له منځه تللي او شپږ دېرش ټپیان سوي دي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر په تور لیست کې د هېواد شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اورېدلې شي. خبرونه پاتې برخه به هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو. دغه بهیر وروسته له هغې وځنډول شو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل د ولسي جرګې ټولې رایې د سرغړونو او د جرمونو په خاطر باطل اعلان کړی. ویل هغه وروسته د دواړو کمیسیونونو څو ځلې غونډې کړې او په دې یو بل سره یې په مشوره ویلو چې دغه د رایو شمیرلو بهیر به د یو نوي میکانیزم له مخې بیرته پیلوي. همداسې به د کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام را سره په سټډیو کې ده. اکرام صاحب، دغه بهیر بلاخره له جنجالونو وروسته پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه وویل؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل له و ورځنی ځنډ وروسته نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د کابل د ولسي جرګې د رایو بیا شمیرل پیل کړل. دغه کمیسیون مرستیال وایي انځبي سعادت څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د بیا شمیرلو پر نوې کړنلار یا میکانیزم هوکړه کړې او د همدغه هوکړې له مخې به د رایو بیا شمیرل پیل شوي دي. نوموړي ویل چې د ټاکنو کمیسیون به هڅه وکړي چې د دې اونۍ او د راتلونکي اونۍ تر پایه د نورو ولایتونو رای درایو پایلې هم اعلان کړي او د کابل رای به هم د دې اونۍ تر پایه پورې اعلان کړي. څو شېبې وړاندې مې د زبی سعادت سره لنډه مرکه وکړه، لوریدونکو سره به په ګډه وو.
نن وروسته د وو ورځو څخه رای شمیرنه بیرته د کابل رای شمیرنه بیرته پیل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اثار شوی تجربه لرلو، هغه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلاش ول ترڅو په مغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
په سوره زی به دوام وکړي دا رشمیرنه
هغه کوم مراکز چې د شکایت کمیسیون ښودلي یو سل دوه اتیا مرکزونه د جملې څخه نوي سلنه شمیرل شوي دي. لس سلنه پاتې دي چې هغه په درې څلور ورځ کې انشاءالله تمامېږي او د راتلونکي اونۍ تر اخره پورې به د کابل لسته اعلان.
او دا غوی د شکایتو کمیسیون پلاوی چې دی هغه هم راغلی دی هغوی په حضور کې دایره.
بله بله، د شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، دوی همکاران هم شته دي او د دوی په شتون کې دغه پروسه یو ځل بیا پیل شول او څومره زه چې کېږي باید کوشش دې وشي چې تور سپین رای سره جدا شي او دغه د کابل لسته اعلان شي.
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تیرې اونۍ د پنځ شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د پراخ ټاکنیز درغلۍ او جرمونو له کبله د کابل ولایت رای باطلې اعلان کړې. دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني په هغه وخت کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون د پریکړې له مخې د دغو انتخاباتو د باطلولو لپاره ځینې حقوقي دلایل هم دوی لري چې په وینا د پریکړې دقیق ارزونه وروسته شويده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ماغه ورځ باندې دا پریکړه ناقانونه سلیقوي او ډیر عاجله وبلله، ویل چې د ټاکنیزو د شکایتونو کمیسیون سره یعنی دوی سره په دې اړه باندې کومه هوکړه نه ده شوی او لاغنه وروسته د جنجال تقریبا تر نن پورې روانو چې بل اخر نن د مقابل ولایت د رایو بیا شمیرل پایل شو. بلی نور سی.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و موردل چې د کابل لسی جرګې د رایو د بیا شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیرته پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویاند څرګندونې مو واورېدې چې ویل دغه بهیر د بیا شمیرلو بهیر په 102 مرکزونو کې ترسره کیږي. 90% کار بشپړ شوی او د راتلونکي اونۍ کې به هم د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږو ولایتونو د لومړنۍ رایو نتایج اعلان کړي دي. د میزان د 28مې د ولسي جرګې لپاره انتخابات له غزنی پرته د افغانستان په درېشو ولایتونو کې ترسره شول. یوه اونۍ ځنډ هم په کندهار کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجې د روانې میاشتې په 29مه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اواز اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي نن د ترکمنستان له چارواکو سره خبرې کوي. پرون هم په تاشکند کې زلمی خلیلزاد او د ازبکستان له چارواکو سره د سولې په هڅو او د غراز د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترمنز د یو شمیر پروژو په اړه هم خبرې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم نن د سولې په خبرو اترو کې نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کېږي. عبدالله دغه څرګندونې نن ښځې د سولې په لړ کې ملي کنفرانس ته د خپلې وینا په ترڅ کې وکړې او ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو فرصت رامنځته شوی او باید له دې فرصته په سمه توګه ګټه واخیستل شي. دا موضوع بیا هم زموږ خبریال اکرم الله اکرام تعقیب کړی دی. بیا هم د کابل په سټډیو کې د اکرام صاحب عبدالله څه وویل؟
ډیره زیاته مننه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت له لوري د سولې ټاکل شوې مشورتي بورډ د ټول افغانستان په نمایندګۍ د سولې په خبرو کې برخه اخلي. نوموړي نن خزي د سولې په لړ کې ملي کانفرنس ته د خپلو خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي.
میخواهیم به خواهرای عزیز، به علمای کرام، به نمایندگان جامعه مدنی اطمینان بدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات که تا فرصت ضایع نشد. یعنی یک فرصت است که ایجاد شده و ما در این فرصت باید پیش قدم باشیم و از این فرصت استفاده کنیم به خاطر خیر. ما بر شما اطمینان میدم که حقوق همه مردم انشاءالله محفوظ می باشد.
په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر او د سولې د عالی شورا غړو او زیات شمیر میرمنو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته ښاغلي عبدالله وویل هغه څوک چې لا هم د جګړې په اوږدې دا ټینګار کوي په اصل کې له افغانانو سره جفا او ظلم کوي. نوموړي وویل چې که څه هم د افغانانو ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي خو په وینا یې چې اوس مهال د سولې په برخه کې په ملي او نړیواله کچه یو ښه فرصت رامنځته شوی او باید سمه استفاده او ګټه ترې نه واخیستل شي. نوموړي دا هم وویل چې که سوله وشي او په افغانستان کې ټیکاو رامنځته شي نو هیڅوک به پښیمانه نه وي او ټول به په خوښۍ سره ژوند تیروي. لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل نوري صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سولې په برخه کې تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته په سفر دی. تیره ورځ تاشکند کې او نن هم په ازبکستان کې لیده کاتل لري. د افغانستان د سولې په اړه تیره شپه د افغان ولسمشر لولوري د سولې عالي مشورتي بورد هم اعلان شو. په دې مشورتي بورد کې سیاسي سیری یا همدار جهادي سیری او د حکومت لوړپوړو چارواکو نمونه شامل دي. بلې نورسیا
بلی اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امور د حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو اترو کې به د افغانستان د ټولو اقشارو حقوق او لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اقتصادي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د کابل د افغاني غالیو او فرش د پلورل مسولین وایي د افغاني غالیو تولیدات او صادرات زیات شوي دي. کابل کې د افغاني غالیو او د فرش د پلورل مسول دلجم منان قاسمی د شهرشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د تیر یو کال په پرتله روان میلادي کال کې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15,015 متر مربع غالیو ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قاسمی په خبره د روان میلادي کال په یوه میاشت کې له 4,000 تر 15,000 متر مربع غالی تولیدات لرل او د کابل سربیره اته ولایتونو کې په دې برخه کې ورسره 15,000 خزي په کار بوخت دي. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ هر کال د افغانستان غالی او فرش امریکا، روسیې، دوبۍ، انګلستان، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادریږي چې له دې درکه لسګونه زره افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د متشبثینو علي بوټ وایي د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارې ستونزه حل شوه. د یاد بوټ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي لاملونو له امله دغه لار 15 ورځې تړل شوې و چې افغانستان ته په لسګونه زره افغانۍ زیان رسولی دی. د نوموړي په وینا د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان سفیر عاطف مشال او دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایع وزارت د لوري پاکستان سره په ګډه ناسته کې د ستونزو حل شوه. د افغانستان د متشبثینو علي بورد د معلوماتو له مخې د نن سهار له پایله تر دې دمه پاکستان ته د لارې اخلاصیدونه وروسته له 50 تر 60 موټر رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال له افغانستان د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان ته هم په لسګونه ټنه وچې او تازه میوې صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درنی منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او سمې یو سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو. پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر په تور لست کې د هیواد د شاملولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلني راپور کې وویل چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړې همدا شېبه په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د پاکستان حکومت په خپل عکس العمل کې څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل څرګند کړی دی او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا لخوا په تور لیست کې د مذهبي ازادیو نه د سرغړونو په تور لیست کې د پاکستان شاملول یو اړخیزه پریکړه ده او دا سیاسي انګیزه لري. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان ویو دی چې پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې مختلف مذاهب او خلک او اقلیتونه په آرامه فضا کې یو بل سره په ګډه خپل مذاهب او مذهبي مراسم ترسره کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې پاکستان د مذهبي ازادیو په مسأله کې او دا چې سره رقم خپلو اقلیتونو سره چلند وکړي، په دې برخه کې د کوم یو یا نورو هیوادونو لارښوونو مشورو ته اړتیا نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مذهبي ازادیونه د سرغړونې په خاطر پر پاکستان کوم انتقادونه کړي دي او د وزارت دغه راز نور کوم هیوادونه په دې لیست کې شامل کړي دي؟
بیا خو نوري صاحب، چې اوریدونکو ته واضح هي، پاکستان تر دې مخکې د مذهبي ازادیو په برخه کې د تور لیست نه مخکې په یو بل لیست کې شامل شو. هغه د څارنې لیست یا د څارل کېده چې د مملکت یا هیواد کړه وړه له مذهبي اقلیتونو سره څه ډول دي. اوس امریکا وایي چې زیاتره هغه اصلي سبب په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د قانون موضوع ده، چې دوی چې له دې عمله ډېر زیات هلته اقلیتونه تر فشار لاندې دي او اقلیتونه په اسانۍ سره نشي کولای چې هلته خپل مذهبي مراسم وکړي، بلکې ساحه پې تنګیږي. دغه راز دا چې د دې تور لیست کې پاکستان شاملولو له عمل به آیا په پاکستان بندیزونه ولګیږي، په پاکستان به څه ډول سیاسي اقتصادي فشار راځي، دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا لږ کم اهمیت خودلی ویلي دي چې پاکستان او امریکا سره چون د امریکا ملي ګټې خختی نو کېدی شي سزا ورنکړی شي پاکستان ته، خو په تور لیست کې شامل شوی دی. نور هغه هیوادونه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د مذهبي ازادیو په برخه کې ترې پکې سرغړونه تورن دي، پاغي کې چین دی، اریتریا ده، ایران ده، میانمار ده، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان او د ترکمنستان نمونه شامل دي.
افغانستان پکې نه دی.
افغانستان پکې نه دی.
بله، ډیر مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د طالبانو نظامي شورا لمنځه وړې ده. د هلمند ملکی او پوځي چارواکو دغه څرګندونې پرون په لښکرګاه کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. دوی دغه خبري کانفرانس وروسته له هغې ورکوي چې د لښکرګاه د څلورمې حوزې باباجي سیمه هم څو ورځې مخکې افغان امنیتي ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د هلمند چارواکو دغه راز وویل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو پر مرکزونو ډیر بریدونه کړي او هغوی ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده، خو طالبانو بیا د باباجي او نادلي څخه خپل وتل تاکتیکي بللي او په تازه نیول شوو سیمو کې هم پر یو شمېر مهمو ځایونو د بریدونو راپورونه ورکړي دي. دا چې افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره څه پلانونه لري او تر اوسه پورې کومې سیمې نیولې دي په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي تفصیلي راپور لري.
د ولایت د مقام د رسنیو په دفتر کې د نظامي شورا ارشاد غړي راټول سوي دي. ادعا کوي چې د طالبانو څوکۍ اداره له منځه وړې ده او د هغوی جنګي ماشین د فلج په حال کې دی. د هلمند چارواکي دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه ورځو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو والي ملا عبدالرحیم مشهور په ملا عبدالمنان او دغه مرستیال یو شمېر نور کلیدي کسان وژل سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو غړي خبرې ناشته کې ول د تیر دوه میاشتو رئیس د طالبانو د رهبری او څوکۍ ادارې پر مرکزونو شپنی عملیات او هوایی بریدونه ډیر کړی دي.
جمن په دې یو میاشت کې د باباجي در عملیات او ټولو کې په دې نتیجه کې 251 تنه طالبان، لمنځه تللي او شپږ دېرش ټپیان سوي دي چې په دغه 251 نفره طالبانو کې یولس تنه مهم قمندانان دي چې په هغې کې خپله ملامنان د دوی والد نام نهاد د طالبانو ملا جاوید چې د ملامنان خاص او د دوی سخنگوی او امر دهنده و او همدارنګه ملا مرتضی شبکه تواب چې هم د معاونیت بخش مختولل د والی او همدارنګه د استخباراتو د رئیس په توګه و نور قمندانان هم چې جمن یولس تنه کېږي پکې شامل دي.
والی زیاته کړه د ښار تر څلورمې حوزې باباجي او نادلي ولسوالۍ وروسته نورو سیمو په خاص ډول مارجې او ګرمسیر ولسوالۍ دپاره د عملیاتو پلان لري، خو دا به لږ وخت ونیسي ځکه هغه سرتیری د سره تجهیز او روزنې ته اړتیا لري چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د نادلي او یو شمېر سیمو په عملیاتو بوخت ول. چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمېر بېسار یاد کړ او د دوی د نظامي شورا د له منځه تللو ادعایه وکړه. د هلمند امنیه قمندان سمونوال عبدالرزاق یعقوبی وویل د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر کم سوي دي، هغه ځکه چې د ښه پلان او قوي رهبرۍ سره پرمخ تللي دي. یعقوبی چې یوې خبرې ناستې ته معلومات ورکول وویل په ژمي کې د ډېرو هغو سیمو د بېرته نیولو دپاره پلان لري چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ما امیدواره شم چې قوتای امنیتي ما در از فصل
دی وایي زه هیله من یم چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس په روان ژمي کې د وسلوالو سره د کمربندي سیمو د ساتنې په شمول ځینې نورې مهمې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي. که په دې کار کې بریالي سرو هم به تحکیمات وشي او هم به د نورو سیمو د عملیاتو دپاره چمتووالی نیول سوی وي. د هلمند دولتي مسؤلین په داسې حال کې د نادلي او باباجي تر نیول کېدلو وروسته خوښ بریشیا او د طالبانو د نظامي شورا د مهوي خبرې کوي چې دغه اوس نوزاد، مساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او بغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د مارجې، ګرمسیر، ګریشک او کجکي د مرکزونو او یو څه نورو سیمو پرته 90% ساحې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د باباجي او لوی مانده د عملیاتو د پیل رئیس د هلمند په واشیر، نادلي، ګریشک او باباجي کې پر ګڼو دولتي پوستو د بریدونو او افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو دا ډول خبر ورکړی دی. د یادونې ده چې حکومتي مسؤلین افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو خبره نه مني. همدلیاستی تازه راجو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عنایت الله احمد زابلی لیکلی چې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر کومه ګټه نه لري ځکه پاکستان موږ هر وخت تیر ایستلی یو. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکي پاکستان او ایران په افغانستان کې سوله نه غواړي، باید له دوی څخه مرسته ونه غوښتل شي. کریم شیدا د غزنی له مقره بیا لیکلي چې د افغانستان د سولې په اړه اوس تر بل هر وخت هڅې چټکې شوي دي، انشاءالله چې نتیجه به یې په افغانستان کې سوله وي. نعمت مینهپال بیا د غزنی له مقر څخه لیکلي چې خدای جلاله دې وکړي چې د سولې په اړه وروستۍ هڅې په افغانستان کې د دایمي سولې سبب شي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمېرې مو له لارې مو راستولي و. کور مو ودان پیغامونه موږ هم درته لولو. اوس به د څو اورېدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولی دي، ورته وایي چې حیات درته راځي. یوه انځای پات ګنوره ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زاده کنه کیسه خبر کوم، ماشین مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې پرز به دادی لسن تاریخ دی هیڅ معلومات نه ستکور فکریا دی څنګه وکم مجبور یی دغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری و سلام دغه جوړ سی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زده بادغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه سراجین احمد جمالدین زوی موږ خواهش دغه ده که دغه مجلس چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فاروادي به سره پرمخ باندې نیسوي دا هر څه خراب شوي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسه پورې بل باران وسو ته راوسه پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډۍ وشي نه لري دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خپل په سترګو وینم چې دا خلک د ډېرې سختې سره مخامخ شوي دي دا خلک څوک پنځه خیمې ورکړي که سل خیمې وي پنځه پشي کښې ورکوي نست نه رسېږي نه کېږي دې خلکو دا خلک ډېرې سخت مشکلات سره مخامخ دي دا هم د هرات په منطقې کښې مثلا د دغه شرکي ساز په نامه وو رزرویشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د ټوله ماجر چې دي یو زر ماجر نه دي سل ماجر نه دي دا لس زره ماجره دي په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بېخي ډېر نه دي دې سمه کېږي نه شی کېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د استاد څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خپرو خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړي دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. د هند کرکټ غوره لیګ د 2019 کال لپاره اته افغان لوبغاړي هم بولوي ته وړاندې کوي. په دې لیست کې چې پرون د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل وی پاڼې خپور کړ، حضرت الله ځاځی، شفیق الله شفق، محمد شهزاد، ګلبدین نایب، سید شیرزاد، ظاهر خان، قیس احمد او کریم جنت شامل دي. د ننګرهار په ګډون په یولس ولایتونو کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې پلي کېږي. دا پروژې د آسیا پراختیایي بانک له لورې د کرنې او مالدارۍ وزارت سره په همغږۍ ترسره کېږي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتو هغه اقدام غندلی چې وایي پاکستان به د مذهبي ازادیو څخه د سرغړوونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې پاکستان د داسې یوه هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې یې په اړه تر ټولو زیاته اندېښنه موجوده ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په استراسبورګ ښار کې یو وسلوال بریدګر درې کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون شپه په د کرسمس په یوه بازار کې شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس د بریدګر په لټه کې دي ځکه له برید وروسته له سیمې تښتېدلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اردوونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زه یوسف زدران یم او تاسو ته د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلی هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادۍ راډیو ته لیږلې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې اړوند په مالدا او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولي دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایي ډګر پولیسو بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانۍ رسنۍ ته لیږلی راغلی چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشه یي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشه یي موادو یو شمېر پرچون خرڅوونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قومندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رډیو ته ویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات خار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو څو تنه پرچون خرڅون کې لڅه اندازې نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشو کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم کوي مواد ونیسي چې شاوخوا 1 کیلوګرام مخدره توکو په 2 جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطرافو سره جمعوري شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو د زابل له والي سره په یو ځانګړي مرکه کې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړي او هغه هم ژمنه کړې و چې په وړاندې به اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد او 2 لیټره الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله تڼۍ رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 اویا بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشي څخه ترلاسه شول او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې 2 قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایی ډګر پولیسو 2 تنه بهر ته د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایی ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ راډیو ته وویل 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 415 او 516 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو 2 اونیو کې دا 3رم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایی ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولې دي. د تخار ولایت د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یو کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1 لیټره تیزاب ونیول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارېدل. او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې 2 قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو مسکا او هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د خوا څخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبه ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار لبی لابلو سیمه څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر اورستر بلی ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستری زروختون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراخ ډول د نشه موادو موجودیت ته د غټول ستونزې د سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو عبدالحق وایي د نشو لامل اوس په ټولنه کې دومره بې اعتبار شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګا نه ورته ګوري.
دا اوس نو خپل وخت خزړه غواړي چې خپل امپروت زنجیر واچول وي ځان بندي کړی وي.
او د خبرونه په پای کې هم ډراما لرو.
کومندان صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو د معرفي ورسته د خبرونې لومړی مطلب تر راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي ملا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشه یي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې ملا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤل ملا عبد الرحیم چې په ملا عبد المنان مشهور و، د تیرې شنبه په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبد المنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ تر څنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تاریاکو د قاچاقو رهبري کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبد المنان مړینه د دې تر څنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوری کوي د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي. افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه را په دې خوا په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 1450 کارخانې ویجاړې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار وروستۍ څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي او طالبانو ته یې 200 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملا عبد المنان له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر روانې جګړې لګول.
د دوی په لاس کې کم برامتی و یارانو نورو سایونو ته چې کوکنارو لکېدل هغه دوی کمیټه ورته درلوده د هغه د خاص پیسې ورتخته کېدلې بیا یو ځای تللې د هغه طرفه څخه بیا د تو راستول کېدلې د جنګي ټولو ډلو ته ورتختمولې. یعنی فراه ولایت د نیمروز ولایت د زابل روزګان او کندهار او د شمال غور هغه ولایتونو څو مازونه ټول د د خوا څخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدل.
ملا عبد المنان په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه نظامی مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یوه هوایي برید کې ووژل سو. ښاغلی الکوزی وایي د ملا عبد المنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالی سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل ښار له پولیسو څخه دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دې څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بېکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري، که یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځل یې 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوی کو، اوس 45 ورځې زموږ تداوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغېزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر به شوی دی هغه په آخري ډرافت کې ده انشاءالله. کله چې پالیسی فائنل شي هغه پالیسی به تطبیق ته ځي انشاءالله. او د دغه ذری لفظ د جلوګری دپاره هم په هغې کې ډېر مهم نقاط ته اشاره شوی چې د هغې په عملي کولو سره به انشاءالله ذری لفظ کچه هم مونږ راټیټ.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 3000 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یوازې 1 بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي په دې اړه زموږ همکار اصیل زازی د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپله خوښه باندې ځان بستر کوي نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا د خلکو لپاره مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک د پکتیا مریضان ونه لرو بستر خالی وي بیا موږ د لوګر او د غزنی یا د کوم بل ولایت کوم مریض شي وي هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډېر کم وجود لري نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه مریضانو لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عرف صاحب تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لري د معتادینو لپاره چې یو په خپله په روغتون کې کیږي بله هم تیسته کنه. د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلي چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی دا ډېره ستونزمنه پیچلې درملنه دی هغه ډېر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د پکتیا کلتور چې دی دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه ته اجازه ورکړي داسې کم به پیدا شي کم موږ تداوي کړي هم دي. خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي هغه درملنه وکړي نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالي ډاکټر ورسره موجود وي.
ډېر لامل د دوی د اعتیاد چې شی ده مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي؟
دلته خو یو په پراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت ده او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم ده فوهه ده د کار زمینه ده ځوانانو ته یا ماشومان مکتبونو نه محرومه دي ډول ډول ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي اجتماعي ستونزې دي دغه ټولې ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېری برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري هغه کې د احتیاط کچه ټیټه ده. ولې احتیاط یو داسې مرض دی چې په دې کې نه یوازې چې مطلب محیطي فکتورونه لري دې کې جینیټکس هم رول لري چې 80% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېرې کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولو که سل په سلو کې معتاد وي پټې ساتي. دلته تاسو ته د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
موږ ساحوي ټیم لرو هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته ملای مامانو ته دغه ورپیژني چې دغه یو مرض دی وا اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري او په دې کې د خلکو ګونه نه ده چې دوی متد شوي دي ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دا متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی څنګه تداوي کړو او دوی اوس دا مرض پټوي نه او مریضان موږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي تاسو تداوي کړی وي صحت یې ترلاسه کړی وي کاروبار کوي خپل ژوند ته ادامه ورکړې وي؟
داسې مونږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلي دي، درمل نه شوی دی، تدوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بېلګې هم شته چې یو وارې تاسو درملنه یې کړې وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بېرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي یا پخپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بېلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، دوی په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خو نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بېرته بیا ډېر ضرب په نشي واده باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاسئ له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ام په 100.5 او منځنۍ څپو 2.6 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اورېدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړي په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نو میا بیت الحق دې کوټوالو د کری وسیدو اول خو ناسکارو بالا فر دولت کې ولاړو سوار مکور بالا خو نه خامخه به کاری درن دی واسر به خو ته ولاړو بالا بندرونه بو دې ته مونږ کتل مش چول دا بند څنګه میله یا مې یو دود و دغه و دود ساوي چې مش پساس بالا خو متل کړی و چې یو دود و سل دود و کاش خپل دې و دود سره سلام مخته کیر دې نه په ولا ورځ بس ته په خوانې مې الله نه دی اوس عمل او د عملي خدای پر کړی څنګه عملي ته خو څوک کښنۍ لا په دغه سترګه نه ګوري نه دونې قدر لري زله هم په سترګه نه ورته ګوري عملي نه ځي شکر دا ګړې خو لا موږ وسته کړای او که په دې کې څه وخت او کاله بله کاله برم تا ته ملمیږي دا غالب نه دا اوس نو خپل وخت زړه غواړي چې خپل پرو د زنځیر واچول وي ځان بندې کړی وي هغه څنګه تېره ته خرڅینه بره خونده د شیطاني کسب دی که اوس دا نه وي نمر دې راوته چیرې په یوه دانه پسې ځو نو دونې روپۍ سه چې اوس هره ورځ یوه ورځ رانیسي یوه میاشت څنګه ورته وویو یو سلی دوه پیدا کړو هغه وروره راټوک وویو نو که اوس دا نه وي مثال دې راوته خو زه نه پسې ځم نه هلمند هر سړی خپل یو کشر راوګرځېده دغه سره اول ما ورته ویل دي چې زموږ سره مه کښېنې موږ کښېنستلو چې دغه موږ وسته راکم وایي چې اوس په خوی به دغه وس دولت سمې دا غوښتنه ده چې یو شپهخانه جوړه کړي مثال دغه کار دا خلک یې ورک شل عملیان ګیر کړي یوه ورځ بندې کړي بله ورځ ایله کړي نو اصلي قرارګاه ورکه کړه بالله به خیر خیره
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونه ته غوږواس. د زهرو کاروان په وروستۍ برخه کې یو ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پرله پسې محل کیږي. بشیر په ورختای له کوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورخطا کیږي او د دوی کور ته د راتګ پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قماندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شي. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښ شي دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
یا سلطان نن نشه ډیر خوند وکړ کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوي جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مهر جانا مس یاران دې ژوند دی وي متن دې وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم
بشیر جانه تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. نه اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
ده ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم. کینه منی داده دای کوالا دا بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې تشي دغل تنګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې م راکړه.
یاره سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره، راکړه عکسونه دې راکړه.
ها داده وایخله، بل کار وایه.
بل داس ځواني وکړه چې په دې کواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ماسره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زورهوره.
دا دی دغل سان ګوته ولګوه.
سمه دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي که نه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل سان ګوته ولګوه.
دا دی دلته مې
خلاصو
خلاصو.
خلاصو خیر ویسی.
تا سلطانه، او دی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوسی دلی چی خوزی ندر خیاب.
عجیب دا دا با کم کور وی؟
ما پسې ګرځه د دې ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی درغلم. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دامخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم. له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه زنه شوې ده. زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
و سړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي. ویدیو دی هم را سرشته.
نو تا ریختیا کور خرد کرده دی؟
نه ما کور نده خرد کرده. خوب چال و فریه بی پر قبالاز ما گوتا و اکسونه لگولی دی.
نو تو خوشکر باسواده سرائی. سنگه دی پا پتو سرگو پر قبالی گوتا لگولا او اکسونه دی برکبل.
لطا با دا خبر چه پتوام؟ اصلی خبر خدا ده چه زاغه وقت نشوام پزان نپویدلو ما چه داز ما دا کور قباله ده. ما تا ایوهل چه ما کور رانی ولی ده. تو مشاهده زام نشوام قباله می اونل وسته. بس گوتا می ورباندی ولگه ولی او اکسونه می ورکر.
دی غم نشده شا ستانه شو خوزمونگ می نراز پیدا کرده. داغه یو کور مدر لود اوز با پده سره واکی چه ریزو.
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشانه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی.
درنو اردوونکو، هیله ده چې دا جالبه ډرامه مو خوښه شوې وي. له دې سره د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو زه یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
توکو
شمې فورست په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو.com